یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشهي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون یوه اعلامیه کې یو ځل بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې د حقو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعې سره مخامخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو او ښځې یې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. لس کورنۍ رسنۍ په هغو ورځپاڼو خبری بنسټونو ویبپاڼو کې شاملې دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه یې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې انی مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې 8 صبح کابل اطلاعات روز راه مدنیات اموچ نیوز ورځپاڼې افغان افق پیشکو او رها خبری اژانسونه او نیمرخ ویبپاڼه د دې لسو رسنیو له ډلې څخه دي. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبدالحق حماد لدی مخکې ویلو چې د پنځمې پورز به د غرسنیو د جواز د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاونداري په بهر کې دي. غلی حماد د ملي ټلویزیون په بحث کې د رسنۍ شدې نمونه افشا نه کړل. د طالبان د حکومت پر ضد په تبلیغاتو او تفریق اچونې تورنې کړې دي. هغه پینځلسو ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کوچي زندان کې بندیانې دي پر خپل بند او دوی ته په صحیح لحاظ پر بې غورۍ د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی. په دغه ښځو کې 22 کلنه ارتیما عباسي هم شامل ده چې د اکتوبر میاشتې پر 10 په کرچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې ده. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوې دي چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د عباسي مور په انسټاګرام لیکلی دی چې د غذایي اعتصاب له کبله د زندان مسؤولانو اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې اترې وکړي. د ترکیه عالي محکمې پرون پنجشنبه د دغه هیواد د یوه کورت پلوه ګوند د شتمنۍ د لنډو مهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې غور کوي چې له کورد جګړه مارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي کې څنګه. د حکم داسې وخت صدرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له حکم له محکمې غوښتنه کړې وه هغه بانکي حسابونه یې وتړي چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته چې په ترکیې کې درېیم لوی ګوند دی لګښتونه ورکوي. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته اوکراین ته د غروالو ګاډو پر استولو موافقه وکړه. دواړو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پولو ځواکونو ځانګړي براټلي ډوله او جرمني د مارټوله په نوم غروال ګاډي اوکراین ته واستوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې جرمني به اوکراین ته د هوایي مدافع توغندیزو په سپارلو کې له امریکا سره ملګرتیا وکړي. بایدن او شولز د اوکراین په ماته ساتو د روسي هوایي بریدونو ته په پام سره د اوکراین د هوایي ځواک د وړتیا د درلودلو د ملاتړ پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي دي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې د نادولتي موسسو افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار اجازه ورکړي. خو یا طالبان به د نړیوالو د غوښتنې ومني که نه؟ وړاندې خبرونه کې به یې درته په راپور او تحلیل کې ولرو. له زده کړو منع شوې نجونې وایي په کوم جرم دوی له زده کړو محروم شوي دي.
حجاب مسله آیا تور حجاب جام نه ده؟ تور سادن په حجاب کې نه راځي؟ تور ماسک په حجاب کې نه راځي؟ که چېرته دې ته دې حجاب نه وي نو دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته د تعریف دې وکړي چې حجاب دوی څه شته.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په دولتي موسسو کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون یو اعلامیه کې یو ځل بیا لیکل دي په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دی او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به رامنځته شي. تفصیل به د امید صحیح مله په دې راپور کې واورو.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د خوځو ونډه یو عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې دا هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي همدا اوس 80% هغه کورنۍ چې سرپرستي یې مېرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نا دولتي مؤسسو کې د خوځو ونډې ته په اشاره لیکي، په ټولو برخو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولي خبرداري ورکړه چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د خوځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې عمله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد د دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جون په څلورمه نیټه په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامداره اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولی په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې مو واردل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي او څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو میرمنو داسې مهال د کار بندیز لګولی چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالته تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه په کار دی او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صافی سره دغه مسله په دې مرکه کې شرح ولیده.
خکاره خبره وځي خبره ده چې دا نه یوازې دا پریکړه نه بلکې ډېر پریکړه د خزو باندې کړې ده. د افغان خزو، افغان میرمنو، خزو او انجنونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومتونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دی راغلی په هیڅ یو شریعت دین کې. او دا اخري د طالبانو دا پریکړه ډیره غمنه پکاو ځکه ډیره زمونږ خزه په موسسات کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمه پیدا کوله غره وړ خپل ماشومان لپاره. کدا مونږ د اقتصادي د لحاظ هم وګورو ډیره په اغیزه کوي ځکه ډیره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، اما یو مور ده او که مشر خور ده چې د کور سرپرستی په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان د پریکړه ډیره چکه غلطه وای ماشه د دوی یوازې د پریکړه نه بلکې ټولي بندیزونه حکومت شي دوی کړی ده غلطه و. یو هم سم نه و چې مونږ پرې خوشاله سو او یو ملت پرې خوشاله سي.
اغلی صفای طالبان ولې دغه سي پریکړه کوي ستاسو په نظر؟ ستاسو اخستنه څه شاید له دغه سي پریکړه نه
یو که مونږ د ناغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات سواد او دا ازداکړه دي نه دي چې دوی آگاهی دي نه دي، خبر نه دي چې علم سونه ارزخ لري. د په علم د واسطه مونږ کولی سو خپل ځانو پیژنو، خدای او پیژنې، خپل ملت، خلک، جا، اجتماع، ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو، خپل یو ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سمه نه دي، آگاهی دي نه دي، چې دوی د علم دې دروده کې دوی آگاهی دي روز ما نظر داسې حکومت نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبان یو ډله نه ده، سوله دي دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده. که
یو ډول وو نو په یو پریک سره ټول موافق وو، مګر نه کایې مې وای چې د مکتب دروازې خلاصې بل نه مې وای چې نه مې خلاصوي، او یې وای چې د زده کړو د انجنونو لپاره د خزو لپاره مباده. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وای مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان شته داسې پری غلطه پری کې کوي د خلکو باندې خپل ملات باندې.
اغلی صفی وسته کول پکار دی،
زما په نظر که دوی غواړي واکشن چې خلک د خدمت وکړي خپل هیواد خپل ملت لپاره، ما ته زه غلط پری کې د غلط حکومت زبر زه خاص کی او تی نظر وکړي، ځکه مکتب لپاره مکتب ته چې هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص وو، دوه دام کار راغله نیمای کال یو نیم کال وو هم د سپات سو نو ست پنتون هم د سی وو چې پنتون هم تر لسانی پوری دام هم د سی بند او موسسات او نور هم د سی هر شي چې دوی بندیز راوړي چې هم لسانی پوری د هم لسانی تر کله پوری. تاسو اول دا وای چې هم لسانی چی شي دا چی شي ته مونږ هم لسانی وایلی سوچ تاسو د خبرې کوي، او بل ک دوی غوړي واقعیا چې ملت خلاله وسیکا غواړي مونږ دوی ومنو نو پریدي خلک ژوند وکړي، پریدي خلک خپل درس او لارسي زده کړو وکړي کار ته ولارسي خپل ژوند سم مختوي سي، داسې بندزونه نو د خپل ځرن جوړ نه کړي ان چوکات کې داسې بندزونه حکومت نه شي چې دوی صادر کوي د خبرونه
خطر پردیس و چې د خزو له حقونو فعالې شایسته صفای سره د طالبانو د حق بندزونه په اړه خبرې کولې چې پر خزو یې وځه کړی دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه وختونه رد کړه چې د اورتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځنو لپاره د سبا او بل سبا لپاره د شپږ دېرش ساعتونو دوربند په اړه کړې وه. زلنسکی وایي روسیه به په دې موده کې د جګړې په ډګر کې د خپلو مورچلونو د پیاوړي کولو لپاره کار واخلي. روسیه پرون د دغه اوربند وړاندیز کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی استدلال کوي چې روسیه به د اوربند لدې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنگرونو د بهتري لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکی پرون ویل روسیه غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونباس سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکراین ولسمشر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکراین کې د دواړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د 24 ساعتونو لپاره اوربند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 16 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري ژغ کړی چې د اوربند په اعلان سره د اورتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې اورتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15مه کرسمس لمانځي، خو د نړۍ اورتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت اورتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی وو. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
وسام نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی استازی افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشری مرستو او بیړنیو چارو د همغږی په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاش کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسمانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبري راخیستې دي چې وايي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسې شي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سږکال اړتیا لري. تیر میاشت ملګرو ملتونو ویلي وو چې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې له بیوزلو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. دا د یو هیواد لپاره تر ټولو ډیره بشري مرسته ده چې ملګري ملتونه یې له مرستندویانو غواړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو ګارډین ورځپاڼه هم یو مقاله خپره کړې ده. ګارډین د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم مسله راخیستې ده او لیکي اوس چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سر ته ورسید د فوټبال نړیوال فدراسیون د جولای په میاشت کې په استرالیا کې د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته پاملرنه زیاته کړې ده. دا هغه هیواد دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ښځینه لوبډلې اکثر لوبغاړو پناه پکې اخیستې ده.
پاتیرو څو باندې شپږ سمیاشتو کې طالبانو افغان نجونی او خزې له کوم حقونو محرومي کړې دي. لزده کړو د نجونو او لکار د خزو راګرځول په خبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره موثر اقدامات تر سره کړې دي. دا د تورته پښتني په دې راپور کې جواب شوې دي.
دا دسمبر شلما د کال تر ټولو اوږدی یا د یلدا شپې مخامخ طالبانو د یو فرمان په صدرولو سره د ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي. هوګنی افغان محصلان وایي تیرا یلدا یې په اوه کو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصول وای
کوم شپه باندې چې دوی له مې خبره کا په ما غسات باندې مخبل ټول خوبونه ټول ارمنونه یو دقه کې په یو ثانیه کې نه خاورې لاندې شوي او ټول رسوګانې سمونګه دوه بوسره شوي. باور کوي نه دغه خوبونه د لاس اور کول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږه انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پریښودي او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووبتي چې د نور کله په څیرې اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبای د افغانستان لویدیس کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضان د اوبو په پاشلو سره خواره کړل. کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان یې وکړ.
ما لپاره خپله یوه سخته ورځ وه چې زه د خپلې مقدسې دندې نه وروسته د لسو یولسو کلونو نه تېرېږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه و. یعنی مناسب آپشن نه و خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کوم لار هم پات نه و. د اعتراض په ډول باندې د استادې څخه تیر شو او د خپل دند څخه استعفا وکړو.
د افغان نجونو پر پهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هیواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل.
Endlich die Menschen dort als Menschen betrachtet werden und die Taliban dazu bewegen, dass
دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګ راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې په هغه باندې باور لري د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سوړ شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 28مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعای وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروخی چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکی سره په تضاد کې ده. که چیرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ هم تدریس کېده. باید چې پالکانو باندې هم بند شي ځکه چې هلکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چیرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ غره ده. بل د حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور ساده په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چیرته دې ته د حجاب نه وي د دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته د تعریف دې وکړي چې حجاب دوی څه ته وایي. مونږ د شرعي محرم یا هم د لیلیې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم تاسو د خپل کوم لور سره ګرځئ، خپل کوم مېرمنې سره ګرځېدلې یاستئ؟ تاسو دلته ناسته ستاسو لورګانې زی هلته په بلو هیوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده، ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپله خویندې خپل خویندې ورونو سره خپل ښځو سره خپل بچو سره خپل لورګانو سره ګرځېدلی یاستئ؟
خبره زه نه منم ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغې کې د انجونو تعداد زیات و هغوی ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغې کې د انجونو تعداد کم و هغې ته د هلکانو سره پارټیشن جوړ شو او مونږ منظم زموږ پوهنتون منظم روان و. مونږ حجاب سره تلو او زموږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه وړي.
د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نېټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بله ټکان هم ورکړ. دا نړۍ لسګونو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په خبرګون کې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نور بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سکال موږ شاوخوا 3 میلیون کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې 6 روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو بې برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نه دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر کار له بندي سره تقریبا ټولې افغاني ښځې په کورونو کې نیولې. تر دې مخکې طالبانو د ښځو چارو وزارت لغوه کړ، او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورزی. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو وغوښتل شول چې بر خپل ځای دی د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیره په تیر نظام کې مدافع وکیل و، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نیوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو، په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله غنی استعفا وته اړ شوې. په ځنګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه واندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د لیمی پونوم یو افغان ژورنالیست ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو غنی خزینه ژورنالیستان اړ کړی چې دندو استعفا وکړي.
سنوي په ډګر کې ډیره د غسیکاسان وو چې د افغانستان استعدادونه او د خپل دین د دل لپاره لاس ورکړل چې محدودیتونه وزښول، او په هغه محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپل دندو ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان اواز ووسو.
لکوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغانو خوځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په خارونو کې د خوځو ورځنۍ تګ راتک او لکوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونو کې د خوځو اما حمامونه وتړل، او پارکونو ته چې مخکې ونې کې دوه ورځې خوځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تیرې نومبر په میاشت کې په بشپړ توګه د خوځو ورتګ منع کړ.
چې و مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي، نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلي خار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتيري لپاره نور سدي. ما طالبانو ته ډیر ویل چې پارک ننوتلو ته مو پریږدي، خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا دمخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لشپګم ټولګي او پورته د نجونو خوانځي تړلې وو، او ویلي وو چې دا خوانځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د نجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګو، نو ورسره د شپګم ټولګي و نجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته خوانځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو نجونو ده چې خوانځي تړل شوی دی.
کله چې حکم نوی حکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه، څه لا تر اوسه مې مکتب ته نه وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه. څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کیږي؟
له دې محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټن سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره دننه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو د سیم کارتونه نه پلوري. پر خوځو د طالبانو د حکومت دا پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان خوځو حذفول، د افغان خوځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی.
همدارنګه په کور دننه غنو افغان او ان یو شمیر طالب پلو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرلپسي بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکو کې په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.
د خبرونه دوی منی مای تر اور رسیدو په دې برخه کې درته روختیا د ژوند پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د شخورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نا دولتي موسسو کې افغان خوځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په